احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت رسنیو د برخې مسؤل دواخان مینپال نن په کابل کې ووشل شو. د دې پېښې په اړه به پرې خبرونه کې واوري. د مینپال له یو پخواني ملګري نثار صالح سره هم شخېدلی یم.
کرایې په کور کې اوسېدې د غسولو غربت سره سره خپل معاش به نیمه کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ لپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو له تلفاتو خبرو. د لشکرګا حالم درکو.
مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستې دي، ټول شهر اور اخیستې دي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرستوی چې طالبان د سولې نیت نه لري نور مطالب هم درو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله. او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل:
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن مین یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې وویل ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال له څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ولسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ولسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پکې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی. د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو درې قومندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغنده او په دې هېواد کې د یو پراخ او تلپاتې اور بند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي، موږ به دغې پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي، او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښته چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوې زیانمنوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومي ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1950 کال د اګست په 6مه لومړنۍ اټوم بم وغورځاو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاو چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شمشاد ساتران په تخنیکی برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې وشل شو. طالبانو په د وخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. شاغلی مینپال لدی وړاندې د ولسمشۍ مانې مرستیال ویاند. لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبريال پات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جمعه تسیرمه په ډزو وژل دي.
بعد امر د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن مایان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر د واخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه زمي منځ مهال په شهادت ورسوه.
خاغلی ستانګزی دانه دی ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوی دی او کنه. وسلوالو طالبانو پر خاغلی مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولی خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي بریت کې وشل شوی دی. د واخان مینپال تازه 3 میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. خاغلی مینپال د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او پټاکونو کې د کوچیانو پاستازیتوب د ولسی جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د 2 کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. خاغلی مینپال داشان په سویلی ولایتونو کې د ازادي رادیو د خبريال دنده هم تر سره کړې و. هغه شاعر، لیکوال او د کابل په هنتون د حقوقو له په هنزي فارغ شوی و. نو موري څو میاشتې وړاندې د یک پنوم د افغانستان له یو خصوصي ټلویزیون سره د وی پختنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په جواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نو موري دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړي او که څوک ورته ووایي چې وژني، نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره د تیرا او ټوپک د غوړ. په دې مرکه کې خاغلی مینپال ویلی وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د ترورستانو هدف دا دی چې موږ وبیری، موږ د خپلې ارادې او خپل هدف دغه کې وګرځي. بېل شک چې انسان طبیعتا بیره لري، دا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، تر ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریږم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر خاغلی مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوه او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړی لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ نقص کول دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پر خاغلی مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګ پال او تکړه شاعر بللی دی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې خاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلی او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنې خوبونه ویني، نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پیښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې د وخان مینپال پیژني او د هغه ملګری دی. لته په باور چې مینپال څنګه انسان
شغل مینپال د تخلص چې پر ځان باندې شي و دې چې تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لويشت سره حیات زیاته مینه درلودله، د وطن د غرونو د برو سره مینه درلودله، د دې وطن د انسان د پاره یې همیشه د شي ورځ توقع کوله. رغم دا چې یوازې د شاعر و یو لیکوال و، هغه ډیر روشن فکر انسان و. هغه د شغل مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې د پسوم دوی د زابل د شاجوي و، مګر په کورنۍ کې هغه د انسان اصولو ازادۍ ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود. ول لمن اولادونه تر شا پاتې ټول دوه زامن درې لونې په شرعي زوی د غاټول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې و، هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري ګډه باندې تر سره رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرها او ځوانان تر شا پرې شول.
سالی صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې لده سره لیدل یا په کندهار کې مو لده سره لیدل، تر ډیره پوری به مو د بحث موضوع څه و؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینې بدو پیښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کوله او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر څنګار کوي. مینپال یارانو یار و، هره جمعې ورځ بلاناغا که په کابل کې و که په کندهار کې و، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص پښنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی و. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي و، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیوي، یا تاسترخان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یا رسالن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څومره وو ول 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 دغه د ایله مدرو شل فکری بحثونه ونه رسو نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ دې د مجلسونه کې شیر بم دراته ویلې نیپال دی غریب کورنۍ سره یو نیپال ته دې دمو پرچزو ته خبرې سره خپل کور نه درلودې باندې کاڅه چار کې کرایې ته کور کې اوسې دي دا ټول غربت سره سره خپل معاش به یې مې کوي ځینو غریب ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ د فارا به خپل سهم اخلي ځکه به دا کوم کتاب چاپ کی مجله چاپ کی مکتب رانیستل شي د وطن د غریب انسان لاس نیول شي
د سیاسي چارو لکتون کې او مدني فعال نثار صالح څخه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو په کندهار کې مو ل ملکی تلفاتو خبرو خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخ کړو د امریکا د سرپرست سفیر څرګندونه په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولي ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولي لار خپل کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویل دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې پر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومت ولی بڼه نه و. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالي پیژني او له سولې ډاریږي. زله دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویل دي چې له هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. مېرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویل دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سرغړونه بریتانیا هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته واجدي اندېښنه ده.
We would not be prepared to recognize a Taliban government that took power.
چمتونه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه لري ته ژمن وي رسمیت وپیژنو. موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو څو ډالر سوچي څو ډول وتوانی د افغانستان د امنیت او خیراجو لپاره د وټلو یو لار پیدا کړو. د وروستیو سلو کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملی کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانې چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي. دا ملامتي موږ ته نه راګرځي. اړتیا لرو د خپل هواد ازادۍ ته د خپل هواد دفاع ته د زموږ ضرورت ته اپات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستان ووزي او یا په خپل وخت وتلی وي او تعهدنامې سره موږ سره کړي هغه ګام په ګام عملي شوی وي. اوسنی وضعیت ډیر تغیر کا او موږ به د سولې شاهدان.
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو د سولو یو خارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تیره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي.
نن د هلمند د مرکز لشکرګاه د سیاکسونه پر خول رسنیو خبره شوې دي چې هر لور ته لوګیشکاری او د اور لمبي. د لشکرګاه له یو مدني فعال امان الله څخه مې د شار د وضعیت حال وپوښت.
د لشکرګاه په مرکزی نقطه کې عمومي جاده چې د شار د چهلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستې دي، ټول شار اور اخیستې دي. د جنگ لامل څخه د خلکو کورونه اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي، خلګو خپل خلګو و راخسته دي، خپل انسانانو و راخسته دي. د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه. زما د ملګری سره تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورو ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلې دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلې چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
د شاعت څخه زیات شمېر زیاتې کړي د شاعت څخه کډوال شوي دي، اما هغه کورنۍ چې دا اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې خپل کورونو څخه ووځي. یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړي دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل څنګه ګرځوي، په شهر کې بلن منزل څنګه ګرځوي، د هغه څخه استفاده کوي. د بلې خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس فعلاً په ښار کې دی هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسي کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دا په زرهاو کورنۍ اوس هم د ښار په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسي کولای چې د جګړې حالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جنو نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پاته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونی په نامه باندې کومه ساحه ده چې زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب او کومې نورې هغه روغتیايي مؤسسات دي، او خپله د صحت عامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروف دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
له مدني فعالمان الله څخه په مننې له هلمند به کندهار ته مخه کړو. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې ورول شوي، چې له دې جملې 1530 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل شوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي شوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار شهر په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي شوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه و چې څو هوانونه یې پر کور ولګېدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې ساه ورکړه. شیر محمد هم د کندهار شهر په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی شوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشی وجل سوي، دی او کوچنی لوري ټپیان سوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوت فرهاد وایي په تیرو درونیو کې د جګړو له امله دوی ته 1500 درجه شټپیان وربړل سی چې له دې جملې 1545 تنه وژل سی او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت سی. هغه وایي د وژل سو او ټپیانو له جملې 1500 ښځې او 1500 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سوو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادی را سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لکه څرنګه چې مو دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوریدل، د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نوره نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. جنګلونو اور اخیستی دی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرجوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لوله پکړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را پدې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګیدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبۍ د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوې او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېری هڅې وکړې، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای اروس بند په امنیتي پوستو حمله کړې دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. لنډ خبرونه نوریاس نوریا اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعات او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې وژل شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې یو انزبی غلام مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې وژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړي او ویویل تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنام زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله او ښاروالې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحده ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږم لومړنی اټوم بم وغورځو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان وژل شول.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه اروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاه او اروس بند د بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او لوی نور لوی پروژو باندې بریدونه تر سره کړی دي. د همدې جګړو لامل او د طالبانو د بریدونو لامل په ډیرو سیمو کې زمک د لوی پروژو چاره لزند او خن سره مخ شوې دي.
نو موري له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنۍ او عامه تاسیساتو ته زیان و نه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دي، نو باید ولس په ګډه د دغو لوی پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چاره بشپړې سوي او دمګړې پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چاره بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډیر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړې هم ورپکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لار باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی د جګړو پر مهال ملي شتمنۍ ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي، د نوې جاړې د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړي توګه په شاه عروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پرې خودل شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی، د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پرې خیدي. راځي چې په پایل کې همدا پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم، زه ګل بخش دی خوش ولایت نه تاسو سره دی طالبان په کار خیا. چې طالبان دا وړاندیز کوي چې ای چې کومې بمباری کیږي ملکی خلک ټول د دې بمباری له خوانه مړ کیږي، دوی خپل ګرام نه مني. اول طالب ته د پردي کور ته نو زیغ نه سنگر جوړ کی بیا په ګرام او دولت سوالو. اول ته د ما کور ته نه نوځي سنگر تر نه جوړ کی، دې پښتنې دې به امر ته نه نوځي سنگر تر نه جوړ کی دې کور نه نوغه خومه خو دولت مجبور دی چې په تا باندې بمبار وکړي. ملکی خلک نه پرېږدي چې کورونا بهار پردي کور ته پختل سار نه نوځي. کلو اردو معلومه دی، لیوا معلومه دی، ولسوالي دی، کلو نه لري دی. په دوی رښتیا سره جنگ کوي، کلو اردو ته ورشه اول مغه پتخه کا چې ته رښتیا سره جهاد کوي. نو ته د کور سنگر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنگر ته جوړ کې مجبور دی چې د توپ دازو کې یا د بمبار وکړي ملکی خلق لګي. تخکې ته د خپل مسولیت طالب په غړ نه خلې چې دا ځخه مسول نه يم چې دی خل اول ګننګار ته.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د جنگاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورځانه دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند کې خاموش قرار نه دی بلې دا د کندهار وفاته چې موږ زو په دغه نیروي سمنه کې د خدای پولیس خدا دی نو دې بسړی زیری ته څنګه یو د ګدرګه جوړ کړی یو هغه متر کاکان چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی هغه خو موږ د کندهار وفاته مستحق نه کوی ولې دا چې موږ وسایل چې دی دا متر ګاټي څو نو مسر جوړون دي دا شیخ نه ارکور ولا نه سره ولای ول شغه مسر دا کوی نه کوي ځنان شي هغه ځین راس ته کوي دا چې فجر د قوای چې بلا بو جوړی ژوند سمون د کندار د والي څو خدغه خویش کوو چې دا غزمون مصداقانه سره ولای.
السلام علیکم، دین محمد سلام د زابل ولایت فتاش ته دا پیغام پرېږدم. زابل ولایت کې د افغان ټلیکان سلام مخابراتي شرکت له چونه رئیس ته کار نه کوي چې د دستون زړه د کچېره دا پیغام نشر پی او دا کار شروع کی دی. مننه بنوی، مننه و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حبیب الله قرطانی د فرا ولایت مننه بلکله صلی الله پیغام چردم. هغه زموږ فرا ولایت چې دی اکثره متکی بغیر د شهر د صدر د اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دی. زما دغه مجاهدینو دغه د امارت مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی نیک سره سم کې چې ولس وکولی شي آسانۍ سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي. نو دغه سرکان مجاهدینو پاملرنه نه ده ورته کړې.
وعلیکم دادا جی، کارکون کوریم گوتا ٹون سنامون سناولا وحلی تینال سنامون والا اتخال تاستا پیغام پریتم ایزا میں جانا دی ٹون افغانستان دو زوانان و رون سینگرون چی بس دی طالبان و بزدوانی ملی فاتون کیا و بس دا طالبان ندی بس دو پاکستان غلامان دی پاکستان ملیشی دی و بس دی سرسم سفا وطن تبارک جهاد روانی سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هیلمن ولایت نظری و رسوایی ده خوشا کلی سه ساسه پا تماس که آن مولا طالبان سبیه رحیل کو و مخصد محمود بیر پا بلاگیر نور دا وکور درې کسانې سینې چې نه درا کړی د دوه میاشتې درې میاشتې چې نه درا کړی طالبان دا رقم شان دي چې خلک به د کورو باشي چې وی وسره باندې نه درا کړی نو دلته په سها او سها او سل کاسې نه سل کاسې خلک یې سړي دي چې دې چا درا کړنه سره نه دي چا درا کړ چې نه چې معلومات وي چې څوک واچ امر خبر نه وي دا استخبارات والا د کچیش مداخلات او د ورسواله کول سرغناج د ترقی خوري شو څونه خوري سره په بل سره کشوي کرپي وال کړه د کوي کرپي نه دی بس هغه خواته برف روان دي زمانم شراغا د زده د هلمند ولایت نه د ورسواله سره تماس کیم نو موږ هیله کوم مشرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته دی په راډیوګانو کې ناری وي چې موږ جوړ خلاص دی یم ورته څو ته کوو موږ په خبر نه چې دا وو دي مشرانو سبا یې کشرانو ته کشرانو یو کوم کارونه کوم مشرانو لکم کوم سلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولوسالی اوسیدونکو ما او دا پیغام ازادي راډیو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله د ازری ولوسالی چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولیدل نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن کټه او لاغینه روسته بیا د ازری ولوسالی کوم لنجر او کوم ژوندۍ ماشینډری وا لکه لنجر سو لکه وسله سو مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا لاغینه روسته د ازری ولوسالی ودانینا همداري وباسلې شیشې بیا دروازې او کړکېګانې وباسلې د ازری ولوسالی کې د شلو کالو څکوم کبار پروتو دا ټول کو یو هلیکاپټر په کې ولیدلې وو چې هغه هلیکاپټر څخ لمنځه تللې وو هغه تور پاکستان حکومت لري کړی نور ژوندۍ هلیکاپټر پروتو دا یک کپ کپ ک د سپ پنجابیان راوستي وو دا یې پریک دا یې پاکستان ته واړاو
زه به مسلحت خبرې کوم اند هلمند ټول منطقه د طالبانو په لاس کې دی یو د ولایت او کمانډاني او ځن پات دی د لوړکوړو مشره دا یله د چیر ترجر هلمند ته توجه وکي و سلام
سلام علیکم زه ګل محمد او تعالی زرم دول سوالی جا تلفن کوم ما دا پیغام ده خبرت سوال ده وزا دري کلاس وس دمو شهيدا شو او دا معلومات نکي سو سيد اسکر دلا سيد کې دي طالبان دلا سيد عمر واس سوال د وسي کې سوال لکه دا غف څوک دا بمان د یو کې بیا سلام غرد ځان جوړي بیا د کوم ځان کې کې چې غري که یحوز غری دایګ دان ما جواز کی کرشتیا یمان لری کنی دا ول خد شوله وسی ک شوله نکی دا بمان د خلقو ته نه دی دا څلور بند کسان غون شیطان سول دري خپل د مر تر بر زمان شیطان شوله خارجی چې دا عمر کې خلق شیطانی زمر دا وس ک شوله کی زر دی ک نه کی به د ځان جواز کی کار شو دا کی به یمان ون شو دا وس شیا یمان لری کین لری طالبان یې فاسکرو چې یې اسکریم طالبان اور چې دا خلکو درک نه کې سار څوک زموږ د نشو وای د ستامه خبره تعلیم بنا کار تعلیم کوي کار شا کړی الله دې کوټ دغه غم جوړ کړي لکه دغه مستیز یو کلای د نور دې خدای په امان
سلام علیکم د لغان د راځګان د ګراو تلسالی نه اړیکه نیولې وو طالبان د مرکز ترنکوټ او کندهار لار ادری ورځ کې شتړلې ده موږ مریض درلو دی د دې ورځ کې چې په تین کوټ کې انتظار ما غاله ته پاتلو نو موږ غالي جراوته نو هم خاور ته وسپاره له هله کوم چې طالبان د غلارې لکه یو دغه د ناقد مسلمانان د سپارته توګه نه کاروي نو بس هله کوم چې لازم پیغام له شکل ورته لاندې استیا
سلام علیکم ورور څنګه شاه صحه زدا زادې رادیو کا خو کو ته سلام نو وایم ما د سلام از سیم صدا محمد یې ملسمه بوله کوم نظام یې تور دی اسکین بوزا کولی سوالی چې څنګه مې خبر کوي دا ودا روح رښتیا دی نو بیا زه په خپل سترګو مې ویلي دی دا چې زه د دې په وخت پر بدې ده ښه چې بدې زه هغه خاير ورو دا چې زه خوانه فوټ ور سبا کو فور خوانه وو د مو یو کو تر یو اعلان خو په دغه اعلان کوم ډیر بد حالات روانه ما د حکومتې حکومت صدا خوښ نه چې باید دې پر څنګه وکړي دا وکړي دا کټالۍ د حکومت معنی دې سور او دا وکړي هر ورځ که سم خدای دوی چې سل مکیږي سل خاوران کیږي سل څنګه درخ کیږي دا دا وخت دی نو دا ما پیغام خامخا زده یو څه ورسیږي په سلام
الو السلام علیکم زه پیغام باندې زابل څخه زده یم دلته دا د باباګر سیمه ده. دلته هر ورځ یې طالب راشي، یو یا دوه پر موټرسایکل سواري دوه ټکه پر پوسټه وکړي، دا نه هغه د سړک د کورو خواته ټکان راشي.
بالا کم پتا سکے آسمان کے